فکر له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو ته غوږی است. د ځوان فکر پروګرام دی. په دغه پروګرام کې مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. په نننی پروګرام کې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د اروپایي ټولنې ګڼو هیوادونو غوښتي چې د دغو هیوادونو څخه هغه افغان کډوال وېستل شي چې په جرمونو ککړ دي او یا هم د پناه غوښتنې دوسیې رد شوې دي. په دې تړاو باندې د اروپایي ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپایي ټولنې ویاند مارکوس لامر په بروکسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره د تخنیکي کچې خبرې پیل کړې وې. دا په داسال کې د پروستوي کې لکتر لګه شل اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستو غوښتنه کړې چې لمخې په دغو هیوادو کې میشتو غیر قانوني افغانانو ته د اخراج زمینه برابره شي. د ځوان فکر په دغه پروګرام کې به له خپلو میلمنو او ځینو داسو افغانانو سره خبرې وکړو چې له اروپا د افغانانو د ایستلو په اړه باندې اندېښنې لري، خو تر هغه مخکې به په دې اړه باندې زموږ د همکار یو رپورت سره واورو.
اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپای ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 6 په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتن لیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نو موړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې چې مخکې د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13 په دې اړه ویلي د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اوتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لګوا سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیه درلودي. تازه یو شمیر اوتریشي رسنۍ راپور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامل مجرم پیژندل شوی وو د ترکیه لاري کابل ته ریپورت کړي. د ریپورت شوی افغان وګړي پاړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس یو دیرش کال عمر درلود او څلور کال د اوتریش په زندان کې تیر کړیو. دوی دا هم لیکلي چې د اوتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباو د ریپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړي. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی وو. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه دیرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اوتریش کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مونږ ډېرو په سختو لارو باندې راغلي یو، لاره کې محرک مشکلات کتلي وو، لږه تنده او نو هغه بله ورځ زما کیس رد شوی دی دلته په اوتریش کې. نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډېر سخت خفه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته پته ده چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبر
په ریپورت کې مو واورېدل چې یو شمېر اروپایي هیوادونه په دې لټه کې دي چې هغه افغانان چې په جرمونو باندې ککړ دي او یا دوسیه نه دی منل شوی بیرته افغانستان ته ستانه کړی. د ازادي رادیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې په همدې موضوع خپل درنو میلمنو سره بحث لرو. د بحث لپاره مو د پارلمان کې د ادغام د شورا غړی او خبريال ښاغلی خوشحال آصفي او همدارنګه ښاغلی شکر الله پاتسون چې د هم د آلمان د یو ښار د ادغام د شورا غړی دی او په افغانستان کې خبريال او رسنیز فعال پاتې شوی دی. تر څنګ به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکړو چې لوروپا یا ځینو نورو سیمو یا افغانستان له موږ سره خبري وکړي او خپل نظریات او اندېښنې په دې رابطه باندې شریک کړي. ښاغلی آصفي او ښاغلی پاتسون دواړو ته خراغلاست وایم. آصفي سه پیل بل تاسو وکړو د اروپایی ټولنې دغه راتلونکی یا احتمالی اقدام چې ممکن له پجرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیې زنډیدلی دي یا د پناه غوښتنې رد شوي دي د افغانستان ته لیږي، دا څومره یو خطرناکه پیغام کېدای شي د افغان پناه غوښتونکو لپاره؟
ډیره زیاته مننه کوم ستانکزی صاحب تاسو ته، ښاغلي پاتسون ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا تازه خبر نه دی او دا تازه موضوع هم نه ده. روان کال د پال رئیس داسې هڅې وشوې او داسې هڅې هم تر اوسه پورې کیږي چې افغانان د بیلابیلو اروپایي هیوادونو څخه دیپورت شي یا اخراج شي خپل هیواد افغانستان ته ولېږدول شي. دا څو مشخص دلایل لري. لومړی دلیل خو دا دی چې په روسیو کې په ټوله اروپا کې او په ټول اروپایي هیوادونو کې کین اړخي افراطي ګوندونه د رشد او د پرمختګ په حالت کې دي او د دوی محبوبیت د ورځې په تیریدو سره زیاتیږي. او په اکثر اروپایي هیوادونو کې اوسمهال دغه کین اړخي افراطي ګوندونه لومړی مقام یا ځای لري په سیاسي فضا کې، لکه مثلا آلمان، اتریش، فرانسا او ځینې نور هیوادونه. دوی دغه منځګړي یا منځلاري ګوندونه اوس هڅه کوي چې په دغه پلمه باندې یا په دغه کار باندې د خلکو رایه او د خلکو اعتماد ترلاسه کړي چې بیرته دوی خپل محبوبیت زیات کړي او د کین اړخو افراطي ګوندونو دغه محبوبیت راټیټ کړي یا یې کم کړي. دا یو دلیل دی چې پلمه اوس افغانستان او افغانان راګیر کړي دي. دوام دلیل هم روخانه دی او دا مونږ نشو کولای رات کو چې ځینی افغانان په تیرو څو کلونو کې په ځانګړي توګه پاتې 2015 نه لا تر اوسه پورې ځینی جرمونه ترسره کړل او د ځانګړي توګه په آلمان کې په تیرو میاشتو کې مونږ ولیدل چې ځینی پیښې رامنځته شوې، لکه په مونشان ښار کې، په منهایم ښار کې او د آلمان په نورو ښارونو کې چې په هغې کې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ځینی افغانان ښکیل وو او دوی دغه جرمونه ترسره کړل او متاسفانه دغه ټول دغه انزور د افغانانو تر سوال او تر پوښتنې لاندې راوستله. او په نورو هیوادونو کې هم همداسې درواخله چې ځینې جرمونه چې وشول په هغې کې افغانان په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ښکیل وو او لاس یې درلودله او جرمونه یې کول. او دا هغه تعداد افغانان دي چې د هغوی ژبه نه ده زده په ټولنه کې، مدغم نشول متاسفانه، زده کړې و نه کړې او تقریبا د 15 کاله چې دلته اوسیږي دوی کار نه دی کړی او کار هم نه کوي او کله چې د کار وړاندیز ورته وشي دوی تیر باسي ځان. بله مسله دا ده چې اروپایي ټولنه او په ټوله کې اروپا په یو ډول باندې غاړي چې په دغه پلمه باندې حاکمې ډلې ته په افغانستان کې رسمیت ورکړي. یعنې دوی فقط په دې لټه کې دي چې دغه افغانان یا دا مجرمین چې دوی وایي چې دا ټول مجرمین دي، ټول افغانان مجرمین نه دي، خو اوس په عمومي بڼه باندې ویل کېږي چې کسان چې جرم کړی یا د اقامت یا د اوسېدو اجازه نور نه لري په اروپا کې، دا باید درته زره ولیکدول شي. نو د حاکمې ډلې ته یې څو ځلې د روان کال د پایل رئیس تر اوسه پورې په خپله کابل کې دوی لیدلې دي او په دې موضوع باندې خبرې کړې. تیرو دوو درې اونیو کې آلمان هم دا همدا کار وکړ چې د آلمان لوړ پورې چارواکي یا د کورنۍ چارو وزارت لخوا هغلته شتون درلودله او د حاکمې ډلې له چارواکو سره یې وکتل او په دې موضوع مفصلې خبرې کړې. او آلمان هم همدا پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې چې تقریبا افغانان دي دلته پالمان کې چې د غولېست نیولې دي چې هغه افغانستان ته ولیک دی یا خرج کی یا دیپورت کړي او په دې باندې ډېر چټکی کار روان دی. دا ډېر یو بد خبر دی او دا ډېر منفي اغېز کوي په ټول هغه افغانانو چې په قانوني توګه هم په اروپا کې اوسي. یو هغه زحمت وباسي، هغه د درس وایي، کار کوي، دلته مالیه ورکوي، غاړي خپله راتلونکي جوړه کړي. موږ ډېر ښې بېلګې لرو په ټوله اروپا کې، ډېر تکړه افغانان لرو، تکړه ځوانان لرو چې په تېرو څو کلونو کې ډېر ښه وځلېدل. ډېر ښه افغانان په سمه او مثبته توګه په ټولنه کې دلته مدغم شول. ولې دغه انځور، دغه مثبت انځور هم متاسفانه اوس تر پوښتنې لاندې دی، تر شعاع لاندې دی. او خپل شخصا چې دلته قانوني اوسېږم او خپل المان دلته راوسته یم، زه هم دا ویره لرم چې په دغه بهانه او دغه پلمه باندې سبا ما ته مو وایي چې اوس خو وطن هم آرام دی، تاسو خو زموږ میلمه وایه، نو تاسو هم لاړ شئ، نو دې کې ضمانت هم شتون نه لري چې دوی دا کار ونه کړي. نو کاشکې داسې وایي چې دا ټول چې لیګل کېږي دا ټول واقعیان مجرمین وایي او تر اوسه پورې دغه څه موثق معلومات وړاندې شوي نه دي چې په کومه کچه او کوم تعداد باندې افغانان له دغه هیوادونو څخه استل کیږي. آیا واقعا هغه افغانان چې استل کیږي دا واقعا مجرمین دي که نه هغه افغانان چې دلته راغلي دي د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي، یا د هغوی یا هغوی دلته قانوني اقامت لري، د هغوی اقامت نور نه تمدیدېږي، یا افغانان چې دلته درس وایي، افغانان چې دلته کار کوي، افغانان چې دلته مالیه ورکوي، او کوم جرم نه دی کړی، دی غو سرنوشت به څنګه کیږي او راتلونکی به څنګه کیږي. دغلته زه شک لرم او دغلته زما ویره هم همدا چې په راتلونکي کې ټول افغانان له اروپا څخه وینستل شي تر دغه نامه لاندې، او واقعي ډلې ته رسمیت ورکړل شي چې ګویا موږ بله لاره نه لرو د تخنیکي پلوه غاړو چې خبرې وکړو د دوی سره تر څو دغه دیپورت یا د یستلو مسله ممکنه شي، او موږ هم په خپلو هیوادونو کې زمونږ وګړي پر موږ باندې اعتماد وکړي او په راتلونکو ټاکنو کې زیاتې رایې واخلو، بیا خلکو ته وښیي چې دا د موخو د مهاجرت یا د کډوالۍ په برخه کې لوی لوی کارونه وکړل، لوی لاسترونې مې ترلاسه کړي، دا د افغانان مو وویستل د هیوادونو څخه، اوس نو موږ ته رایې راکوي. او متاسفانه اوس یوازې افغانان او افغانستان یادېږي، یعنې د نورو هیوادونو نه څوک نه یادېږي. او دا خبرونه کې راځي چې اروپا غاړي افغانان وباسي، المان غاړي افغانان وباسي، اتریش غاړي افغانان وباسي، چې دا متاسفانه ډېر بد او منفي خبر.
یعنی المان کې خو دا ټولو ته معلومه ده چې د کډوالو تر ټولو لوی جمعیت د شرقي اروپا وروسته پاتې وادونه دي، بیا ورپسې سوریایان دي، ترکان دي، او تر هغه وروسته یعنی افغانان ممکن په هغه اولو کټګوریو کې نه وي. خو لدې چې په ځینو جرمونو کې دوی خېلو یا خبرونه په دې رابطه زیاتو ځکه هم دوی نوم ډېر یادېږي. خو په هر صورت دې مسلې ته به بیا هم راشو. پاتون سیب تاسو هم زیات ښه راغلاست وایم په همدې اولې مسلې به له تاسو هم پوښتنه وکړم چې دغه په څه معنا ده د اروپایي ټولنې دغه یو جمعي اقدام که واقعا د دوی دغه غوښتنه پاس شي د اروپایي ټولنې له لوري چې د شلو هیوادونو تقریبا شلو هیوادونو چارواکو دا غوښتنه کړې چې په جرمونو ککړه افغانان او یا هغه چې دوسیې د پناه رد شوي دي او قانوني عقد اوسېدو نه لري له دې وروسته هغه د افغانستان ته واستول شي، دا څنګه د زنګ خطر دی څومره فکر کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستنځه سپ تاسو ته خبرې سټی سپ ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او واقعا کله چې یو کډوال د نورو کډوالو په اړه دغه یو خبر اوري نو تابند د په ذهن هم بد تاثیر کوي او د یو ډول رواني فشار لاندې راځي او رواني اغیز لاندې راځي. دا هر کډوال په روان باندې بد تاثیر کولی شي. اروپایی شلو هیوادونو چې په بروکسل کې د اروپایی کمیسون ته کوم وړاندیز کړی چې د طالبانو سره د افغانستان اوسنۍ حاکمې ډلې سره باید داسې تخنیکي هوکړه رامنځته شي یا داسې تخنیکي معاهده رامنځته شي چې مجرم کډوال دوی چې ورته مجرم وي یا په ټوله کې رد شوي افغان کډوال دا اخراج کړي. دلته یو څه باید روښانه شي. هغه دا دی چې د 2001 کال وړاندې چې کوم کډوال اروپا ته راغلي دي یا په هغه وختونو کې اروپایي هیوادونو ته کډوالي کړه، د هغه کیسونو بڼه تر ډېره بدله وه او تر ډېره یې که در دېدو خبره کېده نو ممکن ځینې کیسونه ډېر رد شي وسه، خو له 2021 کال راورسته چې کوم کیسونه وړاندې شوي دي په جمعي شکل وړاندې شوي دي او هغه واضح دي. په پتیر کې فردي ستونزې وي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره، نو اوس خو هر څه معلوم دي چې حاکمه ډله په افغانستان واکمنه ده او هغه څوک چې له دې سره په ستونزو کې و نو اوس څنګه بېرته دوی ته ور واستول شي. هغه څوک چې دوی سره په مخ کې د یو قانوني دولت د یو مشروع دولت په شتون کې یاد دی لږ تر لږه د یو نسبي امن خاورې په توګه دلته دغې ډلې نه راکډوال کېدل، نو هغه کډوال چې اوس دا کډوال دلته کیسونه وړاندې کوي ولې کیس رد شي، ولې د دوی کیس ونه منل شي؟ دا یو لویه پوښتنه ده او یو لوی سوال دی چې باید له اروپایي اتحادیې سره د دې حل هم موجود وي او په دغه سې مجالسو کې یا په دغه سې پرېکړو کې دا وړاندې کړي چې دوی ولې د افغانانو کیسونه ردي. په داسې حال کې چې افغانان په اوس وخت کې له تېر نه په اوس وخت کې ډېر له مشکلاتو سره مخ دي، په اوس وخت کې د افغانستان مبالغه ونشي هر فرد د خوندیتوب حق لري چې باید دا یو خوندي سیمه ته لاړ شي، خپل ژوند جوړ کړي، خپل راتلونکی تضمین کړي، لږ تر لږه د یو انساني ژوند څښتن شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې په اوسنۍ د واکمنې ډلې تر اقتدار لاندې حتی انسانان هغه لومړنیو حقوقو ته لاسرسی نه لري، ازادۍ ته لاسرسی نه لري، په لویه کې ښځینه قشر زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا هغه واقعیتونه دي چې نړیوال پرې ښه خبر دي، خو د دغسې واقعیتونو په بنیاد باندې د دغسې واقعیتونو په شتون کې چې بیا هم نړیوال د افغانستان په اړه داسې یو جنجالي پرېکړه کوي او داسې یو تصمیم نیسي، دا واقعا ډیره دردونکې ده، ډیره خواشینونکې ده. خو هیله داده چې په دغسې پیشنهادونو باندې بیا کتنه وشي. دا د نه یوازې د رد شوو افغانانو لپاره یو د خطر زنګ دی، لکه څنګه چې صفي صاحب ته اشاره وکړه، دا د نورو افغان کډوالو د ژوند لپاره هم یو سیګنال دی چې دلته یې ورکړو چې دلته د هیڅ افغان یا په ټوله کې د هیڅ کډوال ژوند خوندي نه دی. دلته هغه کوم ثبات چې موجود و، کومه د میشتېدنې کوم ډاډ چې موجود و، دغسې پرېکړې چې په اروپایي اتحادیه کې رامنځته کېږي یا د اروپایي اتحادیې په یو غړي هېواد کې رامنځته کېږي، طبعاً د نورو کډوالو د ژوند لپاره، د نورو کډوالو په اوسېدنې باندې د یو منفي سیګنال یوه برخه ده. نو دا پرېکړه په کل کې د ټولو کډوالو لپاره خوښینونکې ده.
بله مننه ښاغلی آصفي، څه فکر کوئ په جرمني کې خصوصا چې شاوخوا 4.5 لک افغانان دي کم زیات او تعداد په دې وروستیو څو کلو کې زیات شوی دی، او په دې ډله کې ډیر زیات هغه ځوانان دي، تنکي ځوانان دي چې اروپا ته په قاچاق باندې راغلي، په ډیرو سختیو باندې زحمتونه ګاللي دي، او د دې سربېره چې یو ډیر وړوکی تعداد به په جرمونو کې ښکېلي وي یا به په ځینو خلاف کارونو کې عمل لوی برخه درسونه وایي په هاوس بولډنګ یا هغه تخصصي او مسلکي موسسې چې دي تحصیلي په غو کې مصروف دي، کارونه کوي، په رستورانتو کې کار کوي یا خپل روزمره ژوند چلولی شي او خپل کورونو سره هم ډیره زیاته مرسته کوي. دغه ځوانان دغه سي پریکړه چې خصوصا د افغانانو په ارتباط کې یو دا لیبل کول چې افغانان مجرم افغانان یا هغه چې په جرمونو کې کړ دي، دا په څومره اندازه باندې د هغه افغانانو په روان باندې تاثیر کوي چې واقعا هغه خلک دي بې ګناه دي هغه ځوان افغانانو کار کوي او د ټولنې د خوالي لپاره خپل سهم ادا کړی دی تر یوې اندازې پورې؟
څنګه چې ما مخکې څنګه زه سبا یادونه وکړم، متاسفانه دا یو منفي او بد اغیز کوي د هغو افغانانو په ورځني ژوند باندې چې دلته په آلمان کې په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي او د آلمانانو ترمنځ په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي. په ټولنه کې مدغم شوي، درس وایي، مالیه ورکوي، او یو تعداد زیات یو شمېر زیات کسان کار کوي. څو بېلګې دلې شتون لري. مثلا په وروستیو څو میاشتو کې که یو افغان یا یو افغانه کورنۍ وغواړي د یو ځای نه بل ځای ته کډه شي یا کور ځان ته پیدا کړي، ډېر په سختۍ او که چیرې ولیکل شي یا وویل شي چې مونږ افغانان یو، زه داسې کور غواړم، بیا تا ته ډېر په اسانۍ د رد ځواب درځي. وجه همدا ده چې متاسفانه د ټولو افغانانو نوم په یو ډول باندې دلته د تر شعاع او تر پښتنه لاندې ده چې ټول داسې فکر کوي چې افغانان ګویا ټول مجرمین دي یا خلک نه دي. همداسې که چیرې غواړي دلته په یو پانتون کې لاره پیدا کړي په وروستیو وختونو کې ډېر په سختۍ یو تکړه یو ښه افغان ته دوی چانس ورکوي، او دغه عمومي قضاوت او نظر او لیدلوری همدلته اوس داسې شوی د خلکو له خانه چې ګویا افغانان ښه خلک نه دي په ټوله کې. نو دا په نور افغانانو باندې ډېر منفي اغېز کوي د دوی په پرمختګ باندې. زه چې مثلا په غذای کې درس ورکم په ښوونځي کې په تقریبا یو کال وخت ونیو چې زلته قبول شوم، د دولسو ازموینو نه وروسته ډېر په سختۍ چې څو ضمانتونه المانانو راته وکړل. همداسې څو وخته مخکې ما غوښتل کور پیدا کړم، دوه کاله وګرځېدم چا ماته کور را نه کړ. آخر دوه المانانو زما ضمانت وکړه چې دا ښه سړی دی، که څه مشکل و په راتلونکي کې موږ د دغه سړي ضمانت کوو. او هغو واضح لیکلي دي چې موږ پوهیږو چې افغانان دلته په غلطه توګه د افغانانو په اړه قضاوت کېږي، اما ټول همداسې نه دي. نو دا هغه بېلګې دي چې په ورځنیو چارو کې زیاتره افغانان ورسره مخامخ کېږي، او دا چې د افغانانو نوم اخیستل کېږي په کاري چاپېریال کې یا مثلا په ښوونځي کې په پانتون کې په نورو غونډو کې په مجالسو کې، نو سړی د ښه احساس نه لري او متاسفانه د تر شعاع او تر پوښتنې لاندې راځي. او هر څوره چې ته ځان سپین کې او ثابته کړې چې نه ټول داسې نه دي، نو دلته په میډیا کې هم په مطبوعاتو کې هم متاسفانه ډېر منفي تبلیغات کېږي د افغانانو په اړه. او دا که په داسې توګه دا وضعیت دوام وکړي، نو د زیاتو افغانانو لپاره به ژوند په دغه اروپایي وادونو کې سخت شي.
مننه پاتون صاحب. جرمنی خو په دې ډېر مشهور دی چې ډېر په کارونو کې، په اداري کارونو کې ډېر دقت کوي، یا په یو بل شکل باندې یعنی دوی ډېر وخت نیسي د ځینو قضیو په حل کې یا په مخته وړلو کې، دا تای مراحل ډېر زیات وخت نیسي. دغسې په عمومي سطح باندې یا په لویه کچه باندې چې د افغانانو په ارتباط دغسې ذهنیت موجود دی له چارواکو سره له دولتونو سره، په ټیټه کچه باندې په ادارو کې څومره د دوی دا کیسونه لا پسې ځنډیږي او په لوی لاس دغه د قضیو ځان ته لار برابرېږي، د قضیو ردیدو ته لار برابرېږي اوتومات شکل باندې، او ځوانان څومره متاثره کېږي له دغې مسلې؟
موږ چې څومره په دې وروستیو کې له ځوانانو سره په اړیکه کې یو، متاسفانه د اکثر ځوانانو کیسونه رد شوي دي، او اکثره یې دې ته منتظر دی چې یا له دغه هېواده ووځي، یو بل هېواد ته لاړ شي، یا خصوصا برټانیې ته لاړ شي، پاس شکل شي، له المانه ځان نه وباسي. زموږ معلومات داري چې په وروستیو کې کله چې د افغانانو لخوا د المان په بیلابیلو ښارونو کې جرمی پیښې رامنځته شوې، په دوی کې افغانان ښکېل وګڼل شول، او متاسفانه د المان رسنیو دې ته ډېره هوا ورکړه، دې ته ډېر پوښښ ورکړه، ځکه چې د المان ځینې سیاستوال چې د ماجرو په ضد پالیسۍ نه د دوی د سیاسي رشد او د سیاسي بقا لپاره ګټه پورته کوي، له دغه قضیو نه ښه استفاده وکړه د ځان په ګټه باندې، او رسنیو هم دې ته ښه پوښښ ورکړه د شهرت لپاره، او یا هم د په ټولنه کې د ډېر لیدونکو د پیدا کولو لپاره ډېر منفي پوښښ یې ورته ورکړو. دې د افغانانو په ژوند بد تاثیر وکړو، او خصوصا د افغانانو په کارونو یې هم بد تاثیر کړی دی. هر ځوان چې موږ پښتنه کړی چې په دې وروستیو کې المان ته راغلی، دوی کیس ورکړی دی، دوی کیسونه ورځ تر بلې ځنډېدلي دي، ورځ تر بلې چې نتایج راغلي دي د اکثریت منفي نتایج راغلي، اکثریت رد شوي دي. ما لږ وړاندې چې تاسو سره په خپرونه کې برخه واخلم، په فیسبوک کې پوسټ وکړه چې په 4:30 بجې موږ یو خپرونه لرو، او د خپرونې محتوا او موضوع د کډوالو ده. ستاسو نظر او ستاسو پوښتنه غوښتنه یا کوم ستونزه سره تاسو مخه سئ کولی شئ راته دلته ووایاست. باور وکړئ اکثریت ماته ولیکل چې متاسفانه موږ لس کسه په یو هایم کې اوسیږو، یا شل کسه په دې هایم کې اوسیږو، له موږ نه یو کس قبول شوی دی، اډونه ټول رد شوي دي، یا نه کسه قبول شوي دي، او لس اته ټول رد شوي دي. نو طبعاً وروستیو پیښو، وروستیو حالاتو د افغانانو په خبرونو کې، د افغانانو د سرټکو په توګه یادېدل، او د د ټول اکثره خبرونو محتوا او خبر موضوعات افغانان جوړیدل د افغانانو قضیو ته هم تاوان رسولې ده. د افغانانو کیسونه هم د پخوا پرتل ډیر دیږي. د خپل د اداري کارو خودنه کوي چې د پیداراتو کې هم د افغانانو په وړاندې هم تبعیض رامنځته شوی دی، هم منفي ګرایي رامنځته شوې ده، هم د افغانانو په وړاندې په دغه ټولنه کې منفي چلند زیات شوی دی. نو د دې ټول منشا چې بیا هم ذکر کوو هماغه د افغانانو جرمي قضیې دي او دې ته وړل باندې کتل کېږي، او دغه د جرمي قضیې باعث دي شوي چې خلکو ته فرصتونه په لاس کې ورکړي، خلکو ته د افغانانو په وړاندې اقدام صلاحیتونه په لاس کې ورکړي. نو د آلمان دولت د همدغو قضیو نه په استفادې سره، د همدغو جرمي پیښو نه په استفادې سره متاسفانه د افغانانو قضیو ته هغسې پخوا په شکل مثبت لاسرسی نه کېږي، هم ځنډیږي هم ردیږي.
مننه آصفی صاحب، په ټوله کې څه د معیار درجه بندي دوی سره شته؟ څه معیارونه شته چې کیسونه ردوي، خصوصا هغه ځوانان چې له سلو هیلو سره راغلي اروپایي هیوادو ته د ښه ژوند، ښه کار او د ښې آیندې په خاطر باندې راغلي دي، اکثر چې کله کیسونه ردیږي، یعنی څه معیارونه دي چې چارواکي په خصوصا د دې کډوالۍ او نور اړوند ادارې د دوی قضیې ردوي؟ څه فکر کوي عوامل څه دي او څه رقم مختزي دي مسله کې؟
ستانکسی صاحب، کله چې جمهوریت لمنځه لاړو سقوط یې وکړ په 2021 کال پس د اګست څخه، هغه افغانانو چې هڅه وکړه اروپایي هیوادونو یا د نړۍ نورو هیوادونو ته لاړ شي، یا په قانوني یا په غیر قانوني لارو باندې، دوی په ډیر پاسانه قبلېدل. په لومړۍ میاشتو کې په 2022 کې هم همدا مسله و، تر 2023 پورې. اما د وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړي توګه په وروستیو میاشتو کې اوس د افغانانو دا دلیل نه منل کیږي چې ګویا زه دلته راغلی یم، زه باید ومنل شم، ځکه په افغانستان کې حاکمه ډله حاکمه ده، په افغانستان کې افغانستان حکومت سقوط وکړ، جمهوریت سقوط. اوس دوی وایي چې نه، دا مسائل مفتوازی دي، دا مسائل ټول په دې باندې پوهیږي، څنګه تاسو شخصي ستونزه لري، شخصي آیا تهدید شوی یاستی که نه یاستی، آیا تاسو هلته څه کاروی، شخصي موږ ته ثابته کړئ چې تاسو واقعا ستاسو ژوند په خطر کې و. اوس دغه دلیل دوی ته راوړي، اوس دا دلیل دوی نه مني چې په افغانستان کې مثلا داسې حالات دي، اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ټولنیز وضعیت ښه نه دی، مکتبونه بسته دي، کار زمینه نشته، امنیتي وضعیت ښه نه دی، هلته حاکمه ډله کوم کارونه چې کوي هغه د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي. دا شیان اوس دوی د دونه تیر به ځان باسي او یو رقم عادي ورته ګوري، فقط وایي چې موږ ته ثابته کړه چې ته څه مشکل دي درلودله او څنګه باید هلته په اروپا کې په دغه هیواد کې ته باید قبول شي. په دې وروستیو میاشتو کې اکثر افغانان چې رد شوي دي، د دوی ټولو دوسیې او ادعا همدا وه چې په افغانستان موږ راغلي یو، ځکه تاسو ټول پوهیږئ چې په افغانستان څه وضعیت دی. دوی اوس یو ډول باندې په غیر مستقیم ډول باندې له دغې مسلې سر ځان تیر باسي او وای چې نه، ته باید شخصي موږ ته ثابته کړې چې څنګه موږ ستا کیس قبول کړو، څنګه ته باید دلته قبول شي، آیا ته هغلته څه کاروې، څه ستونزه لرې د حاکمې ډلې سره، حاکمې ډله یې تا سره څه ستونزه لري. دغه مسایل ډېر په جزئیاتو باندې دوی غاړي اوس ما د نظره دا صرف یوه بهانه ده، دوی بهانه جویي کوي، دوی بهانه لټوي چې څنګه یو چاته د رد ځواب ورکړي، او فقط اوس په دې فکر کې دي چې باید څوک چې راځي له دغه هیوادونو څخه منفي ځواب اخلي. همدا چې ولیکل شي چې دا د افغانستان دی، زه کله کله شک کوم او په دې فکر کوم چې شاید دوسیه یې ونه څېړل شي او ووایي چې ناراضه کوي، بس موږ د افغانستان د حاکمې ډلې سره خبرې اترې روانې کړې دي، نورا کسان چې دلې ردی اخیسته ده او قبول شوی دی هغه هم مونږ لیکو. او دوی پم ده، دوی وازنه هدف هم ده چې دغه بهانه نور د مزه لاړه شي، دوی غاړي چې د حاکم دلې سره یا مستقیم یا غیر مستقیم خبرې اترې ولري، او یا مستقیم یا غیر مستقیم هغه په رسمیت وپیژندي، او ټول د سفارتونو او کنسولګریانو چې د افغانستان مربوط دي، په افغانستان د افغانستان دي، دا ټول غوي ته ورکي او دا روابط عادي شي، وضعیت نورمال وخی، او بیا نور ته وایي چې اوس خاص نورمال دي، نو ماته مختداس ما وای چې اوس وضعیت په افغانستان کې څنګه دی، که کیس لري نو شخصي مسائل او نور جزئیات مختلف اوري.
مننه کوم آصفی صاحب، البته پروگرام کې لطفاً پاتې شئ، موږ زینو افغانانو چې غوښتل په دغه پروگرام کې سره خبرې وکړي، تلاش کو چې هغوی را پیدا کړو په اروپایي وادو کې، خصوصا اتریش کې چې نن یو افغان ډیپورت کړی دی، همدارنګه په بلجیم او آلمان کې هم. اوس به یو لنډه دمه واخلو، وروسته تر دمه بیا خبرې کوو.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا ذاتي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادی راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
پاتون سپ ترغو چې هغه افغانانو خصوصا ځوانانو چې د خبرو هیله کړې د لغوی سره تماس برقراریږي غواړم دا مسله مو پوښتمه چې څومره په مقایسوي شکل باندې مو کولای شو د افغانانو د ځینو نورو پناه غوښتونکو حالت سره توپیر کو مقایسه کو چې لغوی سره چلند سره کم دی آصف صاحب اول کې ویل چې د افغانانو په ارتباط دا مسله ډیره ده مګر که د سوریه ایران ترکیه او ځینو افریقایي وادونو پناه غوښتونکو سره دا شکل مقایسه کو لغوی سره څنګه چلند کیږي او د هغوی په ارتباط څه وایي جرمنان
اچوي چې ما وړاندې مې اوسه اشاره ورته وکړه متاسفانه دلته د افغانانو په اړه ذهن سازي داسې وشوه چې اوس دا هیڅ تحقیق او هیڅ پرتلې ته نه شو وړاندې کېدل یعنې دوی په دې اړه هیڅ د پرتلې بحث نه کوي لکه چې ځینې جرمي قضیې وشوي په دا ډېرې سختې قضیې وي او داسې قضیې وي چې خصوصا په اروپایي ټولنه کې د داسې پیښو رامنځته کېدل د دغه خلکو لپاره هیڅ د زغم وړ نه وي چې هغه ډېرې پیښې دلته وشو متاسفانه په دې کې افغانان ښکېل وو او د افغانانو په توسط باندې وشوي دوی د افغانانو تصویر په دغه اروپایي ټولنه کې خصوصا په المان کې د دوی ایمیج ډېر خراب کړ د پرتلنې پاړه کومره هغه فقط یو مثال ورکم هغه د سوریه مثال تیر کال چې سوریه کې نوې حکومت رامنځته شو تیر حکومت و پرځیدو کومه ډله چې حاکم شوه دلته دا پښتنه راپورته شو خصوصا په المانانو کې دا باسون راپورته شو چې اوس خو هغه د سوریه آزاد شوه یا سوریه کې نوې حکومت رامنځته شو سوریه کې خلک خوشاله دي باید سوریان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي د المان دولت رسمن اعلان وکړ چې هر هغه څوک چې دا طلب خپل خاورې ته ځي مونږ یې مخه نشو نیولې ولی څوک چې دلته مدغم شوی دی د ټولنې برخه ګرځېدلې دی دلته کار کوي دلته ژوند روان کړی دی دوی اختیار لري چې پاتې شي دوی د المان د ټولنې برخه ده او که برخه نه وي په راتلونکي کې فرصتونه شته او د فرصتونو نه د استفاده وکړي د المان د ټولنې برخه به وګرځي یعنی دا یو ښه واضح مثال دی که نور مونږ د نورو هیوادونو وګړي وسره پرتلنه کوو یا عرب او یا نور ترکان خو دلته ځای نیولی د هغوی قضیې له افغانانو سره فرق لري هغوی بیل تر ډېره د هغوی قضیې سوداګریزي دي او تجارتي دي د هغوی قضیې هغه پخوانۍ قضیې نه دي چې پخوا د تیرو انقلابونو یا د تیرو وختونو نه یا د کردانو د مسایلو نه دلته راتله اوس هغه قضیې تر ډېره د هغوی حل شوي دي خو لویه پرتلنه چې موږ د سوریې او د افغانستان کوو چې سوریه کې هم جنګ و جګړو نه افغانان راتله سوریان راتله او دلته په افغانستان کې هم جنګي حالاتو داعش او نور وسلوال ډلې په افغانستان کې بریدونه کول خلک یې ورژل خلک ترې تنګ شو په اروپا کې چې اکثریت کې سونه وړاندې شوې دي یا د طالب یا د داعش د ظلم یا د دوی په وړاندې د ځینو پیښو یا د دوی د وژنو د ګواښونو له امله دوی کیسونه وړاندې کړي دي او سوریه هم ورته مثال دره سوریه کې هم کورنۍ جګړې وي د حکومت او د مخالفین ترمنځ وسلوال نه ختی ویل ته دای شاکمو خلکو چې کډوالی کوله چا بویل چې ز لګکای ما ز د بل نژاد ما یا ز بل ژبې ما یا ز زما ما سره قومي تعویز کیږي یا ما سره وسلوال مینه پرې دی حکومت مې دا قضیه ته وړاندې کړل خو تاسو ولیدل ممکن تاسو پرې راپور نه خبره کړی اوسئ تاسو ولیدل چې د المان دولت ورته غږ پرې وکړ چې نه که عام ولسی از این خلق دعوی چې د سوریان د سوریه لازاده دو روز تا باید خپل هیوات تلار چی دا سامنه دا تاسی دا المان دا طولن برخستی که چا دلتا المانی پاسو نخسی المانی پاس برو نخسی اگوی دا المان دا پاده که دو یا پا المان که دو سی دو خو اگا تو لارا پورا کرد برخی پورا کرد ولی نور چو که دلتا کار کوی جون کوی زدکری کری وسی و پا دی طولن که دا خم ادغام وروی نو کولش پاسی اختیاری استی پا خپلا خواه خطلیش کدزای مخمون نیسو او دلتا چی پاده که گی مونده تا خراغلاس وی تاس دا المان دا طولن برخ استی نو دا ایخ کارا مثال ده
بله مننه کوم پاتون صاحب یو اوریدونکو هم لمو سره خبري کوي په دې رابطه باندې البته د ځوان فکر په پروګرام کې په دې موضوع غږیږو چې له اروپا د مجرم او افغانانو یا غچ په جرمونو ککړ پیژندل شوی او هغه چې دوسیه رات شوی دی د استلو مسله څومره جدیده. مهرباني وکړئ نو مو اخلې لکم ځای خبرې کوي. بله زموږ غاک فکر کوم دوی ټلیفون قطع کړ که څه هم چې دوی خپله اکثر غوښتي وو چې له دوی سره تماس ونیسو، اما متاسفانه دوی خبرې نه کوي. ممکن د موضوع د حساسیت په خاطر، ځکه چې موږ په راپورونو کې هم کله چې له دوی سره خبرې کولې د نوم د نه اخیستلو خبرې کوله او اکثر له دې ډارېدل چې ګواکې څه جنجال ورته جوړ نه شي. اسفي صاحب تاسو خبریال یاست، ممکن دا ستونزه تاسو ته ډېره جوته شي چې کله دوی غواړي له موږ سره خبرې وکړي اما بیرته پښیمانه کیږي. څه فکر کوئ واقعا دا لوی ډار دی د افغانانو خصوصا د ځوانانو ترمنځ چې ایریږي چې ګواکې دوسیې خرابې نه شي یا څه جنجال ورته جوړ نه شي، که څنګه؟
دا زم تقریبا شل کاله خبریال پاتې شوم او دا درک لرم او دې باندې پوهیږم چې اکثر افغانان څاغه کسان چې په افغانستان کې دي لډار دی حکیمي ډلې لډار اړیکه نشنی ولای واقعیت نشي ویلای، او څاغه کسان چې په اروپایي وادونو کې دي په کمپونو کې دي او تر اوسه دوی کې سونه سرنوشت یا راتلونکی معلوم نه دی، دیو نه جواب نه دی اخیسته، هغه هم د نوم نه خودل په شک باندې غاړي چې خپل نظر وړاندې کړي، او کله ناکله د دوی د غډار هم په ځای دی ستنګ ځای سي متاسفانه کله ناکله ستونزې جوړې شوې دي په تیر کې هم دینو کسانو ته چې خپل نظر ویلای د سید عدالت د دیموکراسي د حقیقي د بیان د ازادۍ د حقیقي ولې داسې نه چې سلفي صد ارته دلته حاکم دي او څوک غواړي د هر څه په اړه نظر وړاندې کړي، نو ځینې ځایونو کې حساسیتونه شتون لري، ځینې ځایونو کې انتقادونه یا نیوکې بابیزه ګڼل کیږي، په ځینو کسانو باندې نیوکې ښه نه لګي په ځینو ګوندونو باندې، نو دا دوی ته ستونزې جوړوي او دا فکر کوم دا ډار دوی په ځای دی. نو که چیرې بیا رښتیا وویل شي، حقایق وویل شي، شاید ځینو ته ستونزې پیدا شي، ځکه تر اوسه دوی قبول شوي نه دي، تر اوسه پورې دوی راتلونکی معلوم نه دی، او وجه همدا ده چې اکثر مونږ تاسو خصوصا افغانان هغه کسان چې مغاړي په نورو هیوادونو کې قبول شي، دوی هڅه هم دا چې د خپل قلم سره او د خپل خولې سره پام وکړي تر څو چې سرنوشت یې راتلونکی معلومیږي، ځکه که چیرې داسې څه وایي چې د حاکمې ډلې پر ضد باندې بیا به سبا د دوی نه دیپورتیږي یا به لیږل کیږي افغانستان ته، هلته به ورته ستونزه جوړیږي، او که چیرې دلته مثلا ځینې حقایق وایي بیا به دلته ورته ستونزه جوړیږي یا شاید د رد ځواب واخلي، او دا ټول هغه مسایل دي چې افغانان په نظر کې نیسي، خصوصا ځوانان، او زه دا درک شخصا لرم او په دې باندې پوهیږم.
مننه پاتون صاحب. اوس برا شو ځینو مسایلو ته چې رښتیا پیښیږي هم او که سړی صادقانه ووایي، نو ځینې خپل ځوان افغانان هم بې پامي کوي په دې مسله کې. مثلا څو وخت مخکې یو اکس راوتی و چې یو افغان ځوان د پولیسو لخوا درول شوی دی، جرمني به یا کوم بل ښار کوم بل هیواد د مکمل دی، او عسکر دریشي اغوستې ده، پلنګي هغه برګه دریشي په ځان کې ده، عسکرو درولی دی، د تلاشي کوي او بیا د اڅولی چې نور داسې کالي وانه غوندي یا فکر کوم کالي لري کړي دي ورباندې. د دې تر څنګ په اکثرو سټېشنونو کې چې ګوري دغه ځوانان ولاړ وي، تر څنګ یې لویه مسله دا ده چې دوی د ژبو په زده کړه کې هغه ژبې چې د دوی په درد خوري په هغه کې ټمبلي کوي، په درسونو کې ډېر زیات تلاش نه کوي، هغه چې حداقل لکس منل شوی هم دي، یعنی که پورا نوی منل شوی، تر څنګ د مسلکي کارونو د زده کړې لپاره دوی زړه نه کوي، بلکې په هماغه ورځنیو کارګري یا روزمست کارونو کې چې اکثر تور کارونه په هماغه کې هم اموخته شوي کارونه کوي، او د لانګ ټرم یا د اوږدې مودې لپاره دوی فکر نه کوي. دغه څومره مهمه ده د افغانانو په ارتباط د یو ذهنیت د جوړېدو په برخه کې؟
یو څه چې ستانګزی صاحب باید روښانه شي هغه داده چې جرم جرم دی، چې هر څوک جرم کوي باید سزا ورکړل شي. دلته د مجرمو یا په جرم کې د کاکړو افغانانو هیڅوک ملاتړ نه کوي، که دا زه شم، که دا بل افغان شي، که دا هر افغان شي، دوی ملاتړ نه کوي، ځکه چې همدغه مجرمین دي، همدغه ډلې ټپلې دي، همدغه ورانکاري دي چې دلته د نورو افغانانو ژوند تریخ کړی دی، او دلته د نورو افغانانو په ژوند باندې منفي سیوری غوړولی دی. د دوی امدغه بدمعشان چې په ډیرو سختو په ډیرو په ډیرو خونکارو بدرنګ ولار باندې روپاته ځان را رسولي دي په قرض پورې پلرونو پیسې اخیستي چا پټه خرڅ کړي چا چا د یو چا نه قرض کړي دي او چا د میرمنو سره خرڅ کړي او چا د کوم لارو پیسې پیدا کړي په ډیرو سختو لارو روپاته راغلي ولې دلته چې راشي پیسې پورته کړي غاړه کې ځنځیرونه واچي یو ډول بدماشانه شروع کې په دلته د سپرنس ټیشنونه یا دلته د بانو پونه وي په دې کې یو رقم ګرځي چې د ستابتری رکی باور دی او شاز زه د همدغه حالت نه یعنی تر ډیره اوس په خار کې نه ګرځم زم چې خدای نه خسته خدای نه خسته دوی منتلاس روانه چي دا شته دا یو یعنی حقیقت د دې ټول کې موجود دی هر څوک چې جرم کوي د المان دولت کوته سزا ورکوي کدا مابس تلګر هیڅ افغان د دې نه ملاتړ کوي نه په دې باندې زړه خوږی نه د المان دولت نه دې ګیله کوي ځکه چې مجرم باید چې په هر ټولنه کې د بل انسان ژوند ګواخي د بل انسان ژوند ته خطر پیښي باید سزا وګوري او د خپل اعمالو نتیجه ترلاسه کړي دا یو بل مسله د زینو لباسونو دا یا د زینو حرکتونو دا چې دا دلته کېږي متاسفانه ځینې افغانان چې له افغانستان راغلي یا ځینې ځوانان چې له افغانستان راغلي هغه فکر چې کابل کې د کوڅه ګشتۍ یا د ډلو ټاپلو د ازمایښتونو فکر هلته موجود و هغه ډلې ټاپلو هغه ډلو ټاپلو د ازمایښتونو فکر یې دلته هم له ځان سره راوړی دی چا کاګه په کولونه په سر کړي دي چا د عسکرو د ریشې نه اغوستې دي چا یو رقم واسکټونه اغوستي چې هغه هیڅ د دې ټولنې د کلتور د دې ټولنې له لباس سره هیڅ اړخ نه لګي باور مو وشه چې دغه خلک په بازار کې ګرځي چې مونږ خپل افغانان مونږ یو ګر مونږ پرې شرمېږو نو تاسو فکر کوئ دا اروپایان چې دغه خلکو ته ګوري په دې لباس کې په دې شکل کې نو دوی به څه فکر کوي نو تعبیره چې همدغه ډلې ټاپلې همدغه اشخاص باعث دي شوي چې د شریف افغانانو د بیازار افغانانو یا د واقعا د دلته دغه د زینو پیخونه یا د زینو الته د واقعیتو نه راغلو افغانانو په ژوند منفي تاثیر کوي دلته دغه ډلو ټاپلو دغه ځوانانو د نور افغانانو ژوند لږ خطر سره مخ کړی د نور افغانانو ژوند دی یو ډول له بې ثباتۍ سره مخ کړی تاسو معامله نیو ته اشاره وکړه په خپل اسیفي صاحب هم په خپل لومړنۍ خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د افغانانو په ژوند منفي تاثیر کړی نو د همدغه ډلې ټپلې دي چې دا یو واقعیت دی چې زموږ په ژوند منفي تاثیر کړی دی زموږ ژوند همدغه ډلو ټپلو همدغو اشخاصو همدغو بازاري لګښتو زموږ ژوند له خطر سره مخ کړی دی زما ژوند دی زه همدا اوس ډاډه بازار ته په دې خاطر هم نشم تلی چې داسې نه چې دغه دوه ډلې سره یا دوه درې کسه چې دغسې د نمایشي جامې اغوستي یا نمایشي حرکتونه کوي یا ځنځیرونه غاړو کې اچولي او رقم لاسونو کې پټی چودي دو سره ونخلی او چاپا واچول شي خوځو د ام افغان دي دلته بخونه خونه پیژندل کی خدای نه خصه زمون په لمنه کوم داونه لګیږي مونږ د وچو له کابل لامده ونه سوځي ګان تر ډیره خلک زنه کوي چې هتا لوی بازارونه ته وس الکه پوخا چې په ډاډه زغه بازارونه ته وتل دغه اشخاص لاسه بازار ته وځي نو زمون هيله داد زمون له کورونه نه هيله داد زمون کګ په افغانستان کې فامیلو نه اوري تاسو چې دلته اولاد اروپاته د یاد زده کړو یاد کار لپاره لګل تر لګاته کور کې وته لشي دا زوی زال تلیکم چې دینه بالته څه جوړیږي ستاسې کمی پیسې چې په دغه زوی باندې مصرف شوی دي دا الته تا ته بیرته ګټي کنه دا تا ته الته ګلان کوي ته باید لک تر لګه دغه زوی نه عمل ته ورځونه وکي خپل دغه اولاد الته ورځوه چې دا اولاد زه له دغه ټولنې یوه بل اهل ټولن تلیګم یوه بل داس ټولن تلیګم چې حالت هر څه تر دغه ټولن متفاوت دي حالت د هر څه تلل کیږي حالت د هر څه پختنه کیږي حالت زره زره تاسو سره حساب کیږي زه دا زوی دا اولاد تلیګم دا ما تاسو سره وړي آیا د کوم څه مصرف چې زه پر کوم پیسې چې زه پر مصرفم دا بیرته ما ته ګټلې شي دا بیرته
یا انروف ورت gehalten bitte warten sie einen moment
پاتون سپ ټلیفون مصروف شو البته اسفی سپ په لاین کې وی اسفی سپ سره بمدغه بس ته ادامه ورکو اسفی سپ بمدغه مسله د تاسو له نظر هم غواړو شاربو چې البته پلان ډټو کې کراته وای چې وخت هم کمیږي اخري بس ته بیا ورشو چې د افغانانو خصوصا د یو تعداد دغه سیزوان او افغانانو په آلمان کې یا په فرانسه کې په پاریس کې ډیر زیات جنگونه کیږي د دوی ترمنځ البته راپورونه دي چې په زینو سیمو کې
ځینې افغان ځوانان د سیګریټو په قاچاق باندې دوی بوختي او لیو بل سره ډیر جنجالونه کوي، د پیسو په سر لیو بل سره جنگونه کړي دي، وژنې کوي، په چاخوګانو یو بل وهي. دغه یو حالت څومره رول لري د اروپا په اروپایانو ترمنځ د یو ذهنیت جوړېدو په برخه کې د افغانانو افغان ځوانانو پر رابطه؟
څنګه چې مونږ کې یادونه وکړه، متاسفانه دا کارونه شوي دي. نو په تیرو څو میاشتو کې دا کارونه وشول او افغانان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې په دغه پیښو کې لاس درلود، او دا د تاسف ځای دی. زه واقعا شرمېږم کله چې دغه مسایل د آلمان په میډیا مطبوعاتو کې راځي او پرې خبرې کېږي. زه خپل کله چې ځینو لویو ښارونو ته ځم، لکه برلین، فرانکفورت، هامبورګ یا نورو ښارونو ته، په دغه هوب بانوفو کې یا سټیشنونو کې ځینې کسان ګورم، د دوی هغه لباس، د دوی کردار، رفتار، گفتار ګورم، اورم، شرمېږم چې وایم زه د افغانستان یم. یعنی دا کسان باید زر تر زره دیپور شي، او دا کسان د دوه کسانو ځای اروپا نه ده. دا کسان راغلي دي چې دلته جرم وکړي، دلته جنایت وکړي، او دلته متاسفانه هر دوی داسې فکر کړی چې دا افغانستان دی، او څوک به د موږ نه پوښتنه نه کوي. اما برعکس، دلته څنګه چې پاتون ته یادونه وکړه، دلته د هر څه نه دلی پوښتنه کېږي. موږ باید خپل کردار، گفتار، رفتار، پندار باید سم کړو. موږ باید په ټولنه کې مدغم شو. مونږ دلته نه یو راغلی چې خلکو باندې عملی وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې خدای مکه جنسي تیری وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې په مغازو باندې عملی وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې غلا وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې چاقو کشي وکړو یا په نورو ته په بد سترګه وګورو. او دین افغانان دي، د دوی کالي اغوستل که تاسو وګورئ، د دوی دغه رفتار او گفتار تاسو وګورئ په دینو ځایونو کې، تاسو به وایئ چې اصلا په افغانستان کې د ځینې کسان دا جرات نه کوي چې دا کار وکړي. دوی راځي دلته په اروپا کې دا کارونه کوي. ځینې کسان راځي یو ډول بیرغ پورته کوي، ځینې کسان بیا راځي بل ډول بیرغ پورته کوي. ځینې کسان چې مثلا مظاهرې کوي، د دوی هغه مظاهرې انساني بڼه نه لري متاسفانه، په هغې کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. په مکتبونو کې مثلا ځینې پېښې رامنځته شوې چې د دوی هغه برخورد، کردار، رفتار، حتی د هغه کسان چې نوي ځوان شوي دي، د افغانستان څخه راغلي دي، مکتبونو کې ستونزې دوی لري، ژبه یې نه زده کېږي، او برعکس د دوی هغه بیا تاوتریخوالي ته لاس اچوي. او دا واقعیتونه دي. هېڅ افغان نه غواړي چې د داسې کسانو څخه ملاتړ وکړي یا حمایت وکړي. دا کسان باید دیپورت شي. ولې زما تشویش هم دا دی چې په لامده او وچ ټول یو ځای ونسوځيږي. زه خپله شخصا په دغه آلمان کې ستانګزای صاحب کله چې د آلمانانو سره په اړیکه کې یم، د احساس د راحتۍ احساس کوم، د آرامش احساس کوم. اما هغه افغانان چې زه نه پېژندم، د هغو سره چې نه غواړم اړیکه ونیسم، د هغو نه فاصله اخلم او د هغو نه واټن اخلم، ځکه زه پوهېږم چې مثلا ځینې کسان افغانان چې دلته غواړي درس وایي، یو ځای ته ورسېږي، کار وکړي، او یو ښه بېلګه، یو ښه مثال، یو ښه الګو اوسي نورو ته، دغه ډله افغانان هم نه غواړي چې داسې افغانان مخته لاړ شي او هغوی ته بیا ستونزې جوړوي، تخریب کوي، او یا په یو ډول نه یو ډول باندې غاړي چې هغه بدنامه کړي، یا لاره یا د پرمختګ لاره مخنیوي وکړي. نو دا د تاسف ځای دی. متاسفانه زه هیله لرم چې دا خو د کورنیو دنده ده، مور او پلار دنده ده چې خپل ځای اروپا ته رالیږي په دود چې دا پیسې ورته ولیږي، او خپل زوی ته یې دا نه دي ویلي چې په اروپا کې څه رقم رفتار، کردار، گفتار او پندار ولري. هلته باید درس ووایي، دلته باید ژبه زده کړي، دلته باید کار وکړي، او دلته پایس د یو انسان باید د نورو انسانانو په منځ کې ژوند وکړي. دا چې مونږ په کومه ډله پورې تعلق لري، په کوم ګوند پورې تعلق لرو، څه ایدیالوژي لرو، څه فکر لرو، دا ټول افغانستان کې پرېږده، او دلته چې راځي یو نوی ژوند له نوي فکر سره پیلوي، د نوي پلان سره پیلوي، او کوښښ وکړه چې نور هم ومني، او دا توقع هم ولره که چیرې ته سم اوسي، مثبت فکر ولري، مثبت پلان ولري، ستا گفتار، کردار، پندار او رفتار سم وي، پایس یو انسان ته هم په دغه ټولنه کې منل کېږي. ادغام یو طرفه لاره نه ده چې مونږ له نور څخه توقع وکړو. ادغام دا دی چې دوی هم له تا سره کوښښ کوي، ته هم یو دوه درې قدمه مخته ځې، ته هم کوښښ کوي چې ځان مدغمه کړې. نو که چیرې غواړو چې ښه راتلونکی ولرو، باید دلته ژبه زده کړو، درس ووایو، جرم ونه کړو، پایس یو انسان له نورو انسانانو سره په یو سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو. دا بدماشي، دا چاقو کشي او دا کارونه چې اوس کوو، متاسفانه چې پاریس او آلمان او نور اروپایي ودونو کې په دې څو میاشتو کې مونږ ولیدل ویډیوګانې راوته، دا کارونه باید نور و نشي او دا کسان ته باید سزا ورکړل شي. دا کسان باید زر تر زر افغانستان ته دیپور شي، یا په مستقیم ډول باندې یا غیر مستقیم ډول باندې، ځکه دا سبب د بدنامۍ د ټول افغانان ګرځي. هیڅ افغان به لري چې دا افغان په آلمان کې یا په فرانسه کې یا په اتریش کې اوسيږي او لا زیات وخت غوته ورکړل شي.
بله، مننه کوم اسفي صاحب. پاتون صاحب، د تاسو اخري خبره به هم واورو، بیا به خدای پامانه وکړه.
زما خبر خو تقریبا یو څه سپی سم تکمیل کړم. زما بیا هم زما غوښتنه له فامیلون نه داره چې خپل بچی چې اروپا ته را لېږئ، لږ تر لږه دا ورته په غوږ کې پیچکاري کوي چې تاسو یو انساني ټولنې ته ځئ، تاسو باید انسانان هلته جوړ شي. زه لکه څنګه چې سپی سویل باور دی وشه، یعنی ما له ډیرو افغانانو دلته فاصله نیولې ده. ما له ډیرو هغه ځوان افغانانو چې زه دوی ګورم چې دوی د دغې ټولنې برخه نه جوړېږي، دا نن دی که سبا دی په یو 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 جرم یو 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 څه کې ککړېږي، له هغوی نه ما فاصله نیولې ده. بدبختانه بدبختانه څه چې کوم فکر چې له اکثریت ځینو افغانانو سره، یعنی ځوانانو سره په افغانستان کې د ځینو ډلو ټپلو یا ځینو ګوندونو لخوا ورته پیچکاري شو، هغه ډلې ټپلې د دغه د 2020 کال د وروستي بدلون نه راوروسته تر ډیره په اروپا راماتې شوې دي. دوی له هماغه ځوانان نه دلته هم د هماغه هاهو استفاده کوي. موږ ګورو چې تر ډیره په سوشل میډیا کې مستقیم من یو بل ځوان ته داسې اخطار لیږل کیږي چې دا کدا غږ د اروپایي پولیس ته ورسیږي، نو د همدغه غږ د همدغه ویډیو په اساس باندې دغه ځوان نیول کیږي. دا یو جرم دی، د یو چا ژوند تهدید کړی دی، یو چا ته مستقیما ګواښ کړی دی. خو ولې دا په دې نه پوهیږي؟ د سره هماغه د کابل فکر دی، د سره هماغه د افغانستان فکر دی، تر هغه هماغه فکر دلته پیچکاري کوي. نو یو خبره چې مخکې مې هم واضح کړه، اوس هم واضح په ښکاره وایم چې هیڅ افغان دلته د مجرم افغان نه، هیڅ افغان دلته د هغه چې نور ته ستونزې جوړوي د هغه افغان او ځوان نه دفاع نه کوي، د هغه ملاتړ نه کوي، هغه دلته نه خوښوي. هر یو دا هیله لري. ما تاسو وړاندې ویل چې ما له خلکو نه پوښتنه وکړه چې ستاسو غوښتنه څه ده. اکثریت راته دا هم لیکلي وو چې دوی باید زر تر زر دغه ټولنه نه ولسل شي. دا ټولنه انساني ټولنه ده، دلته باید موږ ژوند ته پرېښودل شو، دلته باید موږ د دغه خلکو په منځ کې تصفیه وشي. هغه څوک چې د دغه ټولنې سره د ادغام وړ نه وي، د دغه ټولنې د ژوند له ارزښتونو سره برابر نه وي، نو که دا جرم کوي او دلته د نورو خلکو ژوند ګواښي، که د دې ټولنې نه ولسل شي، ډیپورټ شي، څوک پرې نه خفه کیږي. خو هیله مو داده چې اصلاح رامنځته شي. هر څوک چې په دغه فکر راغلی، دغه فکر هم دا اوس هغه ځوان په ذهن کې، هیله مو داره دا فکرونه له ذهن نه وباسئ، ځان نه اصلاح کړئ، د دغه ټولنې برخه وګرځئ. لومړی خبره خو داره چې زده کړه وکړئ، فرصتونو نه استفاده وکړئ. پخوا به خلکو کوشش کوو چې زوی او اولاد یو ځای ته برس ته ولېږي چې هغه په خارج کې لوړې زده کړې وکړي، نیمه لوړې زده کړې وکړي. تاسو دلته راغلي سئ، ټول فرصتونه په مخکې پراته دي، استفاده ترې نه کوئ. یا په قمارخانو ګرځئ، یا په شرابخانو ګرځئ، یا په شپیل حالونو ګرځئ، یا په نورو چکر پسې ګرځئ. نو راتلونکی ستاسو ته د راتلونکي تمه څه چې خپله کورنۍ درته تمه ونه لري، د آلمان دولت به په تاسو حساب وکړي، د اروپا هیوادونه په تاسو حساب وکړي. هیله داره چې اصلاح رامنځته شي. ځوان باید خپل راتلونکي ته فکر وکړي، ژبه زده کړي، له فرصتونو ګټه واخلي، کار وکړي، خپل راتلونکي په خپله جوړ کړي. که نه په دغه ټولنه کې دي، د نور افغانانو د ژوند د ګواښلو سره دا بهتره ده چې دوی له دغه ټولنه وایستل شي.
صحیح، ډیره مننه کوم ښاغلی شکر الله پاتون او ښاغلی خوشحال اسفي چې په دغه پروګرام کې مراسره خبرې وکړلې. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې دغه پروګرام واورید. البته له اروپا د هغو افغانانو چې له جرمونو سره جرمونه یې کړي دي، او د هغو افغانانو چې دوسیې رد شوي د ایستلو د خطر په ارتباط موږ بحث وکړو. کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې د ځوان فکر دغه پروګرام بیا هم واورئ.
کد د سمې او کد غر خکلی دی ټول دنیا کې پښتانه خکلی دی وطن ترا شم مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا بخ کلی دی یار اختیار باند سلاوائے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل جان پختنا وکا زما بریتنا ستابن کلی دی نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھ نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھ نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھ نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھ نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے سنگین ناست نستنے والا سمپور را پورے اسی ستاغشی غشی غنے غنے والا سمپور را پورے اسی ہر یو گوگل دے ونی ونے یا گلوری نے ہر یو گوگل دے ونی ونے یا گلوری نے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہی نا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہی نا نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے چند شرو شورا تنشم ستاد بڑو دغنش بولتوم سچد زان سرد زڑپ جنشم ستاد بڑو دغنش بولتوم جس مازل استا بانشی دوال جوڑشی جس مازل استا بانشی دوال جوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دزمکے اسمانو نو خلا تاکر دستر گے دا جانان جوڑ اکڑے مجھا ٹول جہان دا خائستو نو خلا تاکر دستر گے دا جانان جوڑ اکڑے سوچے دان منی منکر دی پزڑ کافر دی سوچے دان منی منکر دی پزڑ کافر دی غوی بنیخ دو زخل زینا اور بیسی زینا غوی بنیخ دو زخل زینا اور بیسی زینا خنڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے د نظر د خمارونو نزار خو یو خیال در تکوم خولیا ستا د موجونو د سیندونو نزار د یو ستم د خبروم خولیا سترګې دې ندی اباسین دې زړه دې سنگین دې سترګې دې ندی اباسین دې زړه دې سنگین دې ته کې سیال د تندې مرینا اورو لسینا سیال دتن دمرینا خارو لزینا خنڈوستر گو میر منے پاڑ دیکھنے خنڈوستر گو میر منے پاڑ دیکھنے ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا